بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دادیوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترم اوردونکو، په مازګرنۍ خپرونه کې د خپل ملګري کوربا جمیل بنګش له مینې او اخلاصه ډک ګېډې سلمونه ومنې. عزیزانو، نن د خالی یا شنبه ورځ د 1403 هجري لمریز کال د کب د میاشتې 10مه د 1446 هجري قمري کال د شعبان المعظم د میاشتې 13مه او 2025 میلادي کال د مارچ لا لومړۍ نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړۍ له معمول سره سم خبرونه اوردل شي. بیا تر یو سیاسي تبصره وړاندې کی چې په افغانستان کې د شیعیانو د حقوقو د رعایتولو اړتیا تر عنوان لاندې ده. الدی اورستا هم بیا ورسپانو ته د کتنې پروګرام اوردل شي چې لدی ورستا بیا هم د رڼا سرچینې پروګرام اوري، او بیا هم درته د تلپاتی وګمې پروګرام وړاندې کیږي چې په همدې سره زمونږ د یو ساته مازګرانه خبرونه هم سرترسي parstoday.ir/ps زمونږ د انټرنیټي سایت درخته. ایزانو یو لنډه دمه کوو، بیا د نړۍ او سیمې تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې کو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ وسم پام کړی د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د ایران اسلامی جمهوریت په پاکستان کې پرونی ترهګره حمله وغنده. د طالبانو وایندې وایي چې امریکا د دوه تړون ته ژمنه نه ده پاتې شوې. ځنو هیوادونو نن د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ اعلان کړی ده، او پاکستان وایي چې امریکایي وسلې له افغانستانه ترهګرو ته رسیږي. اوسم بشپړ خبرونه. د ایران اسلامی جمهوریت په پاکستان کې پرونی ترهګر بریز وغنده. پارس ټوډي د راپورټ لامخې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند خاغلی اسماعیل باغایی د پاکستان په پېښور ښار کې د حقانیه مدرسې په جماعت کې هغه ترهګر عمل وغنده چې د یو شمېر منسکوونکو د وژل کېدو او ټپي کېدو لامل شو. د پارسوډي د راپورټ لمخې خغلی باقایی د قربانیانو لا کورنیو د پاکستان له حکومت او خلکو سره د خواخوږي په سرګندولو سره په دغه پیښه کې ټپي شویو کسانو ته د روغتیا او سلامتیا هیله وکړه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایند ترهګري او تاوتریخوالي د ټولو ډولونو او بڼو په کلکه غندلو کې د ایران د اسلامي جمهوریت پر اصلي دریز باندې په ټینګار سره دغه ناوړې ښکارندې مخنیوي او سره مقابله د سیمې د ټولو هیوادونو ملګرتیا او غږملتیا او دغه جنایت عاملینو او ملاتړو پر وړاندې دوامدارې مبارزې ته اړتیا یاد کړه. د طالبانو ویند وایي چې امریکا د دوه تړون ته ژمنه نه ده پاتې شوې. د افغان طالبانو ویند زبی الله مجاهد د طالبانو امریکا ترمنځ د دوه تړون د لاسلیک د پنځمې کلیزې په مناسبت ویلي چې د افغانستان ښه راتلونکي ته هیله منیو، خو امریکا د دوه تړون ژمنو ته نه ده پاتې شوې. هغه لا یو رسنی سره په مارکی کې ویلي طالبان د سیمه او نړۍ له هیوادونو سره ډیپلوماټیکو اړیکو د پیاوړتیا په حال کې دي او سیاسي تعاملات له بیلابیلو هیوادونو سره پراخي چې دا بهیر په همداسې دوام وکړي. د طالبانو ویاند همداراز د دوهې تړون ته اشاره وکړه. ویل چې د امریکا متحده ایالات په دې تړون کې خپل ژمن عملي کولو ته ژمنه نه ده پاتې شوې. د ویلو ده چې لا پرون څخه 15 کاله وړاندې د کپ لسمه د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک شو چې ګڼ شمېر برخې بیا لا تر اوسه هم ګونګې پاتې دي او جوتې نه دي. ځینو هیوادونو نن د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، یمن، کویت، بحرین، قطر، اردن، سوریه، مصر، فلسطین، سومالیا، سودان، لبنان، الجزایر، مان، انډونیشیا، استرالیا، افغانستان او ترکیه نن د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د پارس ټوډې په وینا د سعودي شاهي محکمې د جمعې په شپه د مارچ په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د هیواد د سترې محکمې د مارچ لومړۍ نیټه د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ په توګه په رسمیت پیژندلې ده. له بلې خوا د ایران اسلامي جمهوریت، پاکستان، عراق، مراکش، هندوستان، د سوریې شیعیانو، د لبنان د شیعیانو عالي شورا، بنګلادیش، اسپانیا، روسیې، جاپان، برونای، سنگاپور، ملیشیا او تایلینډ سبا د روژې د مبارکې میاشتې پیل اعلان کړی دی. پاکستان وایي چې امریکایي وسلې د افغانستان ترهګرو ته رسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان په یوه ورستوي مطبوعاتي کانفرنس کې خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا پرېښودل شوي وسلې په پاکستان کې د فعالو ترهګرو ډلو لاس ته لویږي. پارسوډي د تسنیم خبري اژانس په حواله راپورټ ورکړی. د ترخم لارې لا تړلو ورسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان د خبریالانو د پښتنه په جواب کې د هواد امنیتی اندیښنو ته اشاره وکړه. ویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا پرېښودل شوي وسلې په پاکستان کې فعالو ترهګرو ته لاره مومي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند یادونه وکړه چې د اندیښنې نړیوالو کچا او د طالبان له چارواکو سره په خبرو اترو کې راپورته کړی دی. شفقت علی خان د ترخم د لارې ترل کېدو ته هم اشاره وکړه. ویل چې دا پوله د طالبانو د اړخیزه هڅو له امله د اتو ورځو لپاره تړل شوې وه چې غوښتل یې په پاکستان کې پوسته جوړه کړي. د وضعیت په زرګونو خلک هم دا رنګه هغه لارې چې سوداګریز توکي لیږدول په دې ځای کې بند پاتې دي چې دواړو خواو ته سوداګرو ته بیا په میلیونو ډالرو تاوان او وخت. پاکستان د بهرنی چارو وزارت وین ټینګار وکړ چې پاکستان افغانستان ترمنځ سوداګریز تعامل نه دی ځنډیدلې او د سرحدي ستونزو د حل لپاره د حکومت همکاري دوام لري. تر دې مخکې طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانې پاکستانی چارواکو هغه ادعا رد کړې وه چې وایي وسلې له افغانستان څخه د غایوا تکاچا کیږي. ویلي وو چې هغه وسلې چې ترخم پولې له لارې پاکستان ته نوتلې وي د طالبانو پورې بیا اړه نلری. د طالبانو جنسیتی تبعیض لا عمل انجونه لا اړینو عملیاتو به برخه کی. ټلګراف راپورټ ورکړی چې په افغانستان کې انجونه د طالبانو لا تبعیض ډکو محدودیتونو لا عمل لا اړینو جراحي عملیاتو به برخه دي. راپورټ زیاتی چې افغان انجونه د جراحي عملیاتو د محدودیتونو له امله مذهبي دعا او دودیزو درملو ته مخه کړی ده. د راپورټ له مخې په جدي او ژوند ګواښونکو حالتونو کې پر دودیزو درملنو تکیه کول د انجونو روغتیا او ژوند له سخت خطر سره مخامخې. ټلګراف ویلي چې د کابل په یوه خیریاتي بي مرکز کې له 80% زیات جراحي عملیات پر هلکانو ترسره شوي دي. ټلیګراف زیاتی چې په افغانستان کې جراحي مراقبتونو ته د لاسرسي په برخه کې جنسیتي تبعیض ډیر زیات شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې طالبان نو بیا واکمنی دوه ورسته پر خځو او انجونو پراخ محدودیتونه لګول شوی چې د جراحې مراقبتونو په ګډون یې روغتیایي خدماتو ته د هغوی لاسرسي خورا محدود کړی ده. په اورزګان کې اغره خویدو لامل د یوې کورنۍ و غړي وژل شوې دي. د غزاب بولسوال او لا پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ریاست د لومړنیو راپورټونو له مخې د روزګان په غزاب ولسوالۍ کې غر خویدنې د یوې کورنۍ و غړي وژلې دي. دا پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې د پیښې د رامنځته کېدو رئیس طالبانو ملي دفاع وزارت چورلکو څو ځله هڅه وکړه چې د ژغورنې او پلټنې عملیاتو لپاره په سیمه کې ښکته شي، خو د سرچینې په وینا سیمه کې د مناسب حالت نشتون له امله چورلکه هلته ښکته نه شوه. د یادولو ده چې پیښه د میرزا محمد نامه د سیمې اوسیدونکي په کور کې رامنځته شوه چې موړي په شمول و جسدونه د سیمې خلکو لا نړیدلې ځای بیا راایستلې دي. یادوي چې په افغانستان کې د ورښتونو ورستی چپې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لا بیاو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. ګوتریش وایي چې د امریکا د مالی مرستو کمښت به پر افغانانو ناوړه اغیزه ولري. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش خبرداري ورکړې چې د امریکا د مالی مرستو کمښت به د افغانستان پر خلکو پراخ اغیز ولري. ګوتریش ټینګار کړی چې دا پریکړه به له 9 میلیونو زیاتو کسانو ته د روغتیایي او حمایتي خدماتو لاسرسي محدود کړي او د سلګونو ګرځنده روغتیایي ټیمونو او نورو ضروري خدماتو فعالیتونه وځنډوي. نوموړي زیاته کړه چې دا کمښت نه یوازې په حیاتي بشري مرستو اغیز لري، بلکې د جګړو او طبیعي پیښو له زیانمنو ټولنو سره د ملاتړ له پروګرامونو نیولي تر پرمختیايي نوښتونو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه او د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي پر ټولې هڅې اغیزمنې کوي. د ګوتریش په وینا ملګري ملتونه هر کال په ټوله نړۍ کې لسلو میلیونو زیاتو خلکو سره مرسته او ملاتړ کوي او د دوی بشر دوستانه پروګرامونه بیا غزا، سودان، افغانستان، سوریا، اوکراین او نورو سیمه رندغلی. په پاکستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 9 او 1 ته زیات شوی دی. روغتیایي چارواکي د پاکستان په لویدیځو او ختیځو صوبو کې د پولیو د 2 نویو مثبت پیښو د ثبتیدو خبر ورکړی دی. د رسنیو په حواله د پولیو دغه دوی نوی پیخی پسند او پنجاب صوبو کې سب شوی او پاکستان د پولی لمنځوړو پروګرام هم هغه تایید کړی دی. په دې سره د 2015 کال لپیل رئیس پاکستان کې د پولیو د سب شویو مثبتو پیخو شمیر 50 ته ورسید. تیر کال یعنی 2014 د هیواد کې د پولیو و څلوېخت مثبتې پیخې سب شوی. په سند او پنجاب صوبو کې د پولیو دغه نوی پیښې داسې مهال سب شوي چې روغتیا پالان پرون د ورځې په پای کې د ګوزڼ یا پولیو د سرایت په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین پای ته رسی. چارواکو هیله څرګنده کړې ده چې پولیو په دغه 15 ورځنی کمپاین کې به له 50 کلونو کم عمره 4.2 میلیونه ماشومان واکسین کړي. قطر وایي چې د سولې تامین او دامداره پراختیا د افغانستان د خوالي دوه اصلي عوامل دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سولې تامین او دوامداره پراختیا د افغانستان د وضعیت د خوالي لپاره دوه اساسي عوامل دي. مشل المنصوري چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو د ادارې سیکرټر دی ټینګار کړی چې هیواد به د افغانستان د خلکو د کړاوونو د کمول لپاره خپلو بشر دوستانه او پرمختیایي مرستو ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه چې قطر هڅه کوي د افغان ښځو د مشارکت پیاوړتیا، د هغوی زده کړو حق ته لاسرسي او د مساوي کاري فرصتونو د برابرولو لپاره ملاتړ وکړي. د امریکا فدرالي محکمې د کډوالو د منلو د دوام حکم ورکړ. د امریکا کې د کډوالو د حقوق او زن مدافع بنسټونه وایي چې یوې فدرالي محکمې د ټرام د هغه هڅې مخانیولې چې غوښتل یې د امریکا د کډوالو د منلو پروګرام په نامحدوده توګه وځنډي. د افغان ای ریس شامنز د په یوه ټویټ کې تایید کړی چې یوه فدرال قاضي د کډوالو منلو دوام حکم ورکړی. هغه په وینا لا څرګندنه چې دا پریکړه به د افغان کډوالو او نورو پناه غوښتونکو د منلو په بهیر څه اغیز وشیندي. دا د دې محل خبره. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
په افغانستان کې د شیعیانو د حقوقو د رعایتولو اړتیا د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د افغان شیعیانو او وزراګانو په ستر کانفرنس یا غونډه کې چې په کابل کې طالبانو چارواکو په شتون سره جوړ شو، په دغه هیواد کې د شیعیانو د حقوقو په درناوي ټینګار وشو. په کانفرنس کې د افغانستان د پارلیمان پخوانی غړي جعفر مهدوی په طالبانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د هزاره او شیا ټولنو د اساسي حقوقو د ډاډمنولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان هزاره او شیا ټولنو د هیواد د امنیت او سولې تامین لپاره طالبانو د نظام دفاع کړې ده. اوس د دې ډلې وار دی چې د هغو د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي. د خغلی مادوی په وینا دا ټولنه د طالبانو د ملاتړ په زمينه کې ثابته پاتې شي. دا اوستملاري چې دا ډله به په عمل کې د دوی حقونه پر رسمیت وپیژني. د طالبانو د حکومت د صدر اعظم اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر چې په کابل کې د هزارګانو او شیانو په دغه غونډه کې ګډون کړی او ټینګار وکړ چې افغانستان د ټولو خارجو ګډ کور دی او هر څوک مساوي حقوق لري. هغه د خبرې په کولو سره چې د افغانستان خلک له مختلفو قومونو، ژبو، مذهبونو او کلتورونو جوړ شوی ټینګار وکړ چې دا تنوع یوازې د یو بل د پیژندلو لپاره دی او د طالبانو له واکمنۍ مخکې له دې ناوړه ګټه اخیستل کیده. په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، چارواکو په وار وار په فقه، شخصي حیثیت او ټولنیزو چارو کې د شیعیانو د حقوقو په تامین ټینګار کړی، خو په عمل کې نه یوازې د شیعیانو او وزراګانو د حقوقو د تحقق لپاره کوم ګام نه دی پورته کړی، بلکې افغان ټولنه د شیعیانو او وزراګانو د وژلې او ډله ییزې وژنې او حتی د خپلو عالمانو د وژلې شاهده ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان شیا وزارت ټولنې له دغو درو کلونو ډیر وخت راهیسې طالبانو په څنګ کې دي او د هغو د واکمنۍ د موقعیت له پیاوړي کولو سره مرسته کړې ده. له همدې امله د افغانستان شیا وزارت ټولنه د طالبانو لخوا د دوی حقوقو ته بې پامي، د دغه هیواد د ټولنې د یوې مهمې برخې پر ضد ظلم ګڼي چې په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګولو په برخه کې مخکښ پاتې شوی دی. و داسې موضوع چې د ټولو افغانانو لپاره د مساوي حقوقو په اړه د طالبانو له ایدیا سره په ټکر کې ده. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
روت پانو ته کتنه.
دا تهران رادیو قدر منو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیله ومنه. دا پروگرام په دغه شیبو کې زالی اصغر عبدی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو. څو مطبوعاتو ته د کتنې خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. البته لومړی د ایران مطبوعاتو ته کتنه کوو او بیا له هغه وروسته به د افغانستان مطبوعات وڅېړو. د خبرونې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. www.parstoday.ir/ps زموږ د ویب پاڼې درک.
وګو ردن کو وز هم په خپل وار سره تاسو ګران ردن کو ته د زړه کومې سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې زما همکار هاغلی عبیدی وویل، لاړ به شو د ایران د مطبوعاتو په لور. لومړی د تهران چاپ جوان ورځپاڼه راخلو. دغه ورځپاڼې په بېلابېلو مسایلو باندې بحثونه کړي دي، من جمله د ایران پر خلاف د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر حکان فیدان غلیمانه خبرې چې د ایران خارجه وزیر ورته غبرګون ښودلی دی. په تېرو ورځو کې د ترکیې د باندنیو چارو وزیر له الجزیرې ټلویزیون سره په مراکه کې په سوریه کې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد سختې نیوکې کړي وې. جوان ورځپاڼه لیکي چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بکایی هم د ترکیې د خارجه وزیر د ادعا په ځواب کې ویلي دي چې په سیمه کې د امریکا او د اسرائیلو د پټو لاسونو نه کتل لویه تېروتنه ده. د ترکیې خارجه وزیر ښه ویلي دي چې سیمه باید په نورو باندې د یوه هیواد د ولکې د ټینګولو له فرهنګ څخه خلاص شي. نه عربان، نه ترکان، نه کردان او نه هم ایرانیان، هیڅوک باید په بل باندې د ولکې د زوراولو اګواخ په لټه کې ونه وسي، لیکن اسرائیلو سره باید څه وشي. ورځپاڼه د ایران د خارجه وزارت د ویان په حواله بیا زیاتوي چې د ترکیې په ملاتړ سره د سوریې د حکومت له نسکورېدا څو ورځې وروسته اسرائیلو رژیم د سوریې ټوله دفاعي بېخبنیانې له منځه یوړې. حتی د دې هیواد په څیړنیزو او پوهنیزو مرکزونو هم بمبرانې وکړې. د جولان هسکي سیمې ونیولې او د سوریې خاورې ته ورننوتل او د دې هیواد تر ټولو اوبو مهمې زیرمې په لاس کې واخیستې او د سوریې ملي واکمنې او ځمکنۍ بشپړتیا تر پوښتنو لاندې کړې ده. دا دی چې د سوریې د خلکو، فلسطین او د سیمې په وړاندې د ترکیې د ناسم سیاست پایلې. جوان ورځپاڼه بیا زیاتوي چې د ایران د خارجه وزارت ویان یادونه کړې ده چې که ایران سره خیانتونه نه وای شوي او په شا کې د خنجر ګذرونه یې نه و خوړلي، نو نن ورځ به هیڅوک هم د فلسطینیانو د وژلو او د هغوی د ایستلو د ځمکې د نیولو په حکله د خبرو اترو جرأت نه و شو کولی. د ورځپاڼې په حواله د ایران د خارجه وزارت ویاند ویلي دي چې ایران په هیڅ هیواد باندې د ولکې په لټه کې نه دی، بلکې یوازې د فلسطین د خلکو د ملاتړ او له پردیو سره د مقابلې کوشش کوي.
همکار صاحب، که موږ تاسې د سوریې وروستی حالات ته وګورو، وینو چې د بشار اسد حکومت نسکورول د ترکیې او د ځینو عربو هیوادونو ستره تېروتنه وه، ځکه چې له دې کار څخه یوازې اسرائیل ګټه یوړه. د سوریې نیمایي خاوره یې ونیوله او د سوریې هر څه یې ورته له منځه یوړه. دا په دې خاطر وسو چې ترکیه له اورپکو څخه په ملاتړ سره بشار اسد یې وپرځول. خوست د دې پر ځای چې د ترکیې د ترکیې خارجه وزیر په خپل تېروتنه اعتراف وکړي، کوشش کوي چې ایران ګرموشي. حال دا چې ایران د سوریې له خلکو او له حکومت څخه ډیر زیات ملاتړونه ترسره کړي دي. خیر، دا مسله به پرېږدو. رابسو د ایران چاپ کیهان ورځپاڼې ته، دغه ورځپاڼې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر مسعود پزشکیان خبرو ته انعکاس ورکړی دی چې ویلي دي موږ ته ویل کېږي چې له امریکا سره د مذاکراتو پرته چاره نه لري، خو زه وایم چې ایران د زور د خبرې په وړاندې سر نه ټیټوي. ورځپاڼه لیکي د ایران ولسمشر ویلي دي ځینې لوري وایي چې موږ له مذاکراتو پرته هیڅ لاره نه لرو. زه نه وایم چې مذاکره نه کوو، لیکن دا په دې معنا نه ده چې موږ د زور خبرې ته تسلیم سو. دا خبره سمه نه ده چې وایي ایران دې ټولې وسلې له منځه یوسي او له هغه وروسته دې مذاکراتو ته راسي. که داسې وسي نو بیا هر کله چې د امریکا زړه وي په موږ باندې حمله کولای سي. که هم زیاتوي چې د ایران ولسمشر دا منطق تر پوښتنې لاندې راوسته او وویل چې په دې ډول به ایران هیڅکله خبرو ته تیار نه سي. که هم په یو بل مطلب کې بیا په سوریه کې د اسرائیلو په خلاف د چریکي بریدونو د پیلېدو خبر ورکړي او لیکلي دي د سوریې ځوانان وسلو ته لاس اچولي دي. دا مطلب په دوام کې راغلی دی. د سوریې په جنوب کې د ځوانانو یوه ډله په خپل هېواد کې د اسرائیل رژیم له یرغل سره د مقابلې لپاره د موجودیت اعلان کړی دی. له دې مخکې هم یوه بله ډله د جولانیې د رژیم په خلاف د موجودیت اعلان کړی و. ورځپاڼه زیاتوي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په سوریې باندې واکمنه ډله ترهګره ډله ده او غواړي چې د نیکټایی په تړلو سره ځانونه سپین کړي. حال دا چې خپلواک هم نه دي او د ترکیې، اسرائیل او امریکا د استخباراتو غلامان دي. کیهان لیکي چې کله دې هر څخه تیر سو، د سوریې خلک هم نه غواړي چې داسې ترهګر لاسپوڅي په دوی باندې واکمن سي چې د اسرائیل رژیم د مخامخ یرغل په وړاندې لاس تر زنه کښېني. په دې خاطر له جولانی څخه د سوریه د خلکو غوسه او کرکه او ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. ورسپانه لیکي په دې وروستیو کې اسرائیل رژیم د سوریه کابو نیمایي خاوره لاندې کړې ده او پوځي اډې هلته جوړې کړې دي، خو سره له دې د جولانی حکومت د اسرائیلو په خلاف هیڅ هم نه کوي په دې خاطر چې هغوی خپله د اسرائیلو، امریکا او ترکیې لاسپوڅي دي. په دغه مطلب کې راغلی دی چې د سوریې خلک د اسرائیلو له لورې د خپل هېواد اشغال نسي منلی، نو ځکه خپله مبارزې ته چمتو سوي دي.
اګوردونکو اوس به راشو د افغانستان د مطبوعاتو په لور. لومړی اطلاعات ورځپاڼې ته ورسو چې د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د عربو د میلو په هکله لیکنه کړې ده. د اطلاعات روز ورځپاڼې مطلب عنوان دی د هلمند په ریغو کې د عربو میلې. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا لیکي د افغانستان سویل کې پروت هلمند چې پراخ ریګ لري د ژمي په موسم کې د افغان ځوانانو لپاره د میلې او تفریح ځای بلل کیږي، خو دا غلطه یو شمیر ځوانان شکایت کوي چې په ریګو کې د عربانو د پراخ نفوذ له کبله د دوی میلې محدودې شوې دي او نامعلوم وسلوال اجازه نه ورکوي چې د خپلې خوښې سیمې کې تفریح وکړي. ورځپاڼه زیاتوي چې محمد قاسم چې د مرکز لشکرګاه ښار اوسیدونکی دی د وضعیت تایید کړی دی او وایي چې د خپلو ملګرو سره یو ځای د ریګو میلې ته تللی و، خو وسله والو کسانو چې په بلوڅي ژبه یې خبرې کولې د دوی مخه نیولي او ورته یې ویلي دي چې په نږدې ساحو کې میله او ښکار کول بند دي ځکه چې دلته عربان اوسیږي. اطلاعات روز ورځپاڼه بیا ادعا کوي چې د هلمند د مختلفو ولسوالیو څخه دغه ډول راپورونه ترلاسه شوي دي چې ښایي طالبانو د خپلو هدفونو لپاره په دې ولایت کې ځینې سیمې د قطر او د عربي اماراتو ته په اختیار کې ورکړي دي او د افغان ځوانانو په میلو ځایونو تفریحي بندیزونه هم لګولي. ورځپاڼه د ځایي خلکو په حواله زیاتوي چې عربانو د دې ولسوالۍ د ریګو سیمه د طالبانو څخه ټیکه کړې ده او د ځان خوندیتوب په موخه یې بلوڅ وسلوال مقرر کړي دي او چاته اجازه نه ورکوي چې ریګو کې میلا وکړي. اطلاعات روز ورځپاڼه مخکې وایي چې د هلمند یو شمیر مدني فعالانو بیا د دې ولایت په ریګو کې د ځوانانو پر فعالیتونو د طالبانو محدودیت او د عربانو پراخ حضور په اړه اندېښمن دي او زیاتوي چې د طالبانو حکومت به د عربانو او وسلوالو کسانو د پراخ نفوذ او د هغوی د موخو په اړه خلکو ته وضاحت ورکړي.
مننه صادق صاحب، دا چې عربو د افغانستان د جنوبي ولایتونو فراه او هلمند په ریګو کې څه کوي واقعا چې د اندېښنې وړ خبره ده. خیر عباس د افغانستان هشتي صوب ورځپاڼې ته چې د افغانستان په هکله د ملګرو ملتونو د سرمنشي خبرو ته انعکاس ورکړی دی، لکه څنګه چې خبر یې ټرمپ په افغانستان باندې مرستې بندې کړي دي، په همدې هکله د ملګرو ملتونو سرمنشي اندېښنه څرګنده کړې ده. هشتي صوب لیکي د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش خبرداری ورکړی دی چې د امریکا د مالي مرستو کمښت به د افغانستان پر خلکو پراخ اغېز ولري. ورځپاڼه زیاتوي چې هغه تېره ورځ په خپلې وینا کې د دې بودیجې د کمښت پایلو ته په نیوکې سره ټینګار کړی چې دا پریکړه به څه باندې 9 میلیونه افغانان له روغتیایي او ملاتړو خدمتونو بې برخې کړي او د سلګونو ګرځنده طبي ډلو او نورو حیاتي خدمتونو د فعالیتونو د ځنډېدو لامل به سي. ګوترش زیاته کړې چې دا پریکړه نه یوازې د ژغورونکو بشري مرستو پر بهیر اغېز کوي، بلکې دغو ټولنو د ملاتړ پروګرامونه به هم زیانمن کړي چې د جګړې او طبي پیښو له امله زیانمنې سوي. هغه ټینګار کړی چې د افغانستان لپاره د بودیجې دا کمښت به نه یوازې د پرمختیایي نوښتونو بلکې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او د مخدره توکو د قاچاق د مخنیوي پر هڅو هم ناوړه اغېز ولري. حشیسوب لیکي ملګر ملتونه د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې هر کال له 100 میلیونو زیاتو کسان سره بشري مرستې کوي او د هغوی ملاتړ کوي، خو د افغانستان د مخکني حکومت تر سقوط وروسته د نړیوالو مرستو کمښت د میلیونونو افغانانو ژوند له جدي ناورین سره مخ کړی دی.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمنو ردونکو رسپانو ته د کتنې دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
درانا سرچینه
د تهران رادیو ګران اوریدونکو خیچاري عزیزانو سمزه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې درانه سرچینه پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ. یادونه کوم چې درانه سرچینه دغه پروګرام د قران مجید د لقمان سورې د 20 آیت نازلې داته بیل دی.
د تهران ریډیو قدرمنو ردونکو له پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو سره بو د یهودیانو په چلند کې تل سخته دښمنۍ لیدل کېدله. یهودیانو د خپل نژادي اصالت په حق له تل غرور کوو او کوي. د دغه نسم تصور پر اساس یهودیان د حضرت موسی علیه السلام دین په خپل نجات کې کله بند کړی دی او کاچیرې له یهود نجات پرته کوم څوک وغواړي د یهودي نومني نو یهودیان دغه کار نه مني، نو ځکه که په نورو ملتونو کې تبلیغ نه دی کړی او نه یې لري. د همدغه باطل تصور پر اساس له یهودیانو پرته هیڅوک د خدای پاک په رسالت او پیغمبر کې هیڅ حق نه لري.
عزتمن اوریدونکو په حجاز ټاټوبي کې د یهود قبایلو اوسېدل د بخت النصر وختونو ته ورګرځي. آشور باچا چې بخت النصر په بیت المقدس کې حمله وکړه او یهودیان یې له هغه ځایه وشړل، یو شمیر یهودیان مدینې ته لاړل او هلته استوګن شول. البته داسې ښکاري دغه سیمې ته د یهودیانو د مهاجرت تر ټولو مهم عامل د آخر الزمان د پیغمبر د ظهور اټکل و. یهودو عالمانو په خپلو کتابونو کې لیدلی دي چې د آخري پیغمبر د هجرت ځای په حجاز ټاټوبي کې دی. د غرازه په تاریخ کې ویل شوی دی چې د اسلام له ظهور څخه مخکې د شام د یهودیانو یو کس چې ابن هیبان نومېده مدینې ته ورغی. هغو خلکو چې دغه کس یې لیدلی و د هغه د فضایلو تعریف کاوه او ویل یې موږ چې هر کله له وچکالۍ سره مخامخ و باران ته مو اړتیا درلودله، نو هغه ورتللو او غوښتل مو چې د باران د ورېدا لپاره دعا وکړي. ابن هیبان هم دعا کوله او په اسمان کې به ورېځې راتللې او په موږ به باران ورېدو. په زولونو دغه کار تکرار شو او له دې کبله هغه د مدینې په یهودیانو کې یو ډیر او بانفوز او اعتباری شخص و. یوه ورځ خبر را ورسید چې ابن هیبان د مړ کېدا په حال کې دی. یهودیان د هغه غیر چاپی راغون شول او ابن هیبان د دغو یهودیانو په ټول کې وویل، ای یهودو، فکر کوئ چې کوم شی موږ له خپل آباد او د شام له نعمت څخه ډک ټاټوبی څخه دغه بې وزله ټاټوبی ته راوستی وو؟ ټولو خلکو وویل، ته په خپل ښه پوهیږې. وی ویل، زه له شام څخه دلته راغلی یم او د پیغمبر د ظهور په انتظار کې چې د هغه بعثت نږدې شوی دی، ځکه چې دغه ښار د هغه د هجرت ځای دی. هیله مو کوله چې هغه ووینم او د هغه پیروی بکړم. له بده مرغه دغه هیله زما په مړینې سره له منځه ځي، خو که تاسو د هغه د نوم او د هغه په اکله کوم خبر واورېده، نو اجازه ور نه کړی چې څوک له تاسو څخه مخکې په هغه ایمان راوړي. ابن حیبان خپل خبرې پای ته ورسولې او مړ شو.
وګورې دنکو، یهودیان د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم له خصوصیات دومره خبرو چې هاته د دوی ماشومانو هم پیغمبر ختم پیژنده. د محمد بن عمر واکیدی په نوم د اسلام یو ستر تاریخ لیکونکی وایي چې یهودیان په خپلو کتابونو کې د خدای د رسول نوم او نښانه لوستله او خپلو ماشومانو ته به یې درس ورکوه چې د هغه نوم او صفات څه دي او څه خصوصیات لري. په زړه پورې خبره ده چې هر وخت د سیمې د یهودیانو او درابانو ترمنځ کومه شخړه رامنځته کېدله، یهودیانو ځانونه د توحیدي مذهب پیروان ګڼل او رابانو ته یې په ګواښ سره ویل، ډیر زر به د یوه پیغمبر په پیروي سره چې ظهور به وکړي تاسو د عاد او د ایرام قومونو په شان له منځه یوسي. نو هغه وخت چې ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د اوس قبیلې شپه کسان په مینا ټاټوبی کې ولیدل او هغوی اسلام ته وروبلل او له هغوی وغوښتل چې له هغه سره مرسته وکړي، هغوی په چټکۍ سره هغه وپیژنده. وی ویل، دا همغه پیغمبر دی چې زموږ یهودیان له هغه ویره لري، نو ایمان یې راوړ او هغه یې تصدیق کړ. خو دغه چاره چې خدای پیغمبر ختم صلی الله علیه و سلم د رب له نسل څخه انتخاب کړ، اکثر یهودیانو په پیغمبر ایمان را نوړ او منکر شول. د مدینه مسلمانان د یهودیانو په کړچار حیران شي او هغوی ته ویل، ای د یهودیانو ډلې، له خدای څخه ویریږی او مسلمان شئ. دا په تاسو څه شوي دي؟ هغه وخت چې موږ مشرکانو تاسو د محمد صلی الله علیه و آله وسلم او سا بینول او یادونه مکوله چې هغه به زر مابوس شي، خو هغوی په ټول وکاحت سره وویل، محمد زموږ لپاره هیڅ شی نه دی وړاندې کړی چې هغه پیغمبر وګڼو. هغه همغه کس نه دی چې موږ تاسو ته د هغه یادونه کوله. تر ټولو بده ده چې هغوی په خپل خبره ډول په خپل سپیڅلي کتاب تورات کې لاسوهنه کړې ده او هر هغه څه چې د پیغمبر ختم په حق لیکل شوی وو بدل او تحریف کړی دي.
یهودیانو نژاد پرستانه روحیه او د کینې په خاطر چې درلودلې چمتو نشول د خدای حکم ته تسلیم شي. هغوی ویل چې د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پوها له تورات څخه اخیستل شوې ده، نو ځکه خو یې د هغه حضرت وینا ته غوږ نه اچوه او تل یې هڅه کوله چې د پوښتنو په کولو سره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم په لږې پوهې درلودلو سره یو عادي کس وښیي چې په دې ډول خپله برتري ثابته کړي. له دې کبله یهودیان یوه ورځ حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلل او د روح په اکله یې پوښتنه وکړه. دغو یهودیانو په داسې حال کې چې د روح په اکله پوښتنه وکړه چې په خپله پوهېدل، هر څوک چې د روح په اکله چې یوه غیر مادي چاره ده ډېرې خبرې وکړي، په پرېکنده توګه دروغ جن دی او پیغمبر اکرم نه دی. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د هغوی پښتنو ته په جواب کې د قران کریم د اسراء سوره 15 آیت ولوس چې الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، روح زما د پروردگار تر حکم لاندې دی او د هغه په اکله تاسو ته لک شان پوها درکړل شوې ده. یهودیان له دغه ناڅاپه ځواب ورکولو څخه حیران شول، خو د قرآن له دغه آیت څخه یې هم استفاده وکړه او پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ته یې ویل دا چې وایې تاسو ته د روح په اکله لک شان پوهه درکړل شوې ده، له دې خبرې ستام مطلب څه دی؟ موږ یهودیان یا ټول خلق؟ پیغمبر اکرم ورته وفرمایل منظور دواړه امتونه دی، یهودیان. د پیغمبر اکرم څخه په دغه ځواب ورکولو غصه شول او په غصې سره یې وویل نه، داسې نه ده، موږ ډیر علم لرو، ځکه چې تورات د هر پوهې بشپړه سرچینه ده او دا کتاب زموږ دی. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل هغه څه چې تاسو یې د تورات په حق لوایاست د خدای پاک د علم په مقابل کې ډیر لږ شان دی. په دې وخت کې د قرآن کریم د لقمان د مبارک سورې 28 آیت نازل شو چې فرمایي ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام والبحر یمده من بعد سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله ان الله عزیز حکیم، او بشک کپم زکه څومره ونی دی قلمونه او سمندر رنگ یعنی سیاهی شی او پس و سمندرونه نور شی یعنی لیکل ور سره وشی بیا هم د خدای خبری ختمیدون کی ندی، بشک چی خدای د عزت او حکمت خواند دی او پهغه یعنی خدای تعالی هیڅ شی نه غالب کیږي او هغه حکیم دی او د هستی د چارو تدبیر هیچ چاته نه وسپاري.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د قرآن کریم د لقمان سورې 28 آیت په ښکلي ډول فرمایي کاچیرې په ځمکې باندې دغه دومره زیاتې ونې او ځنګلونه چې ډیرې دښتې او غرونه یې پوښلي دي په قلم باندې بدل شي او دغه راز په ځمکې باندې دغه ټول اوکیانوسونه یعنی سمندرونه چې د ځمکې د کورې کابو په څلورو کې درې برخې پوښلي دي مرکب شي، بیا هم نشي کولای د خدای پنځونونه الهي مهربانیانې او هغه سنتونه چې د تاریخ په اوږدو کې د ټولو انسانانو او موجوداتو لپاره شته دي ثبت کړي. دغه روښانه او ګویا خبرې ته په پام سره انسان یقین کوي چې د ده یعنی د انسان علم هر څومره چې هم پراخ وي د خدای پاک د پوهې او د نه ختمیدونکو شیانو په مقابل کې صفر دی، او انسان یوازې دا ویلی شي چې زما پوهه دې ځای ته رسېدلې ده چې په خپلې ناپوهۍ سره پوه شوی یم. او دغه ټول شیان د قرآن کریم د لقمان سورې په 28 آیت کې لیدلی شو، او هغه څه چې په ځمکې باندې ونې دي قلم شي او له سمندر سره و نور سمندرونه مرسته وکړي خو د خدای نعمتونه نه ختمیدونکي دي.
اوریدونکو، د قرآن د سرچینې یا د رڼا سرچینې د دغه نننۍ پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم په دې وجه ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان.
تلپات خوشبوئی. تهران رادیو ډیرو قدرمن و اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گران و اوریدون کو د تلپات خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له توګه بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومې لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیت چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی. هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړئ نو نعمت در پسې دی او الهي برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړئ چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او که چیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوه شول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوه شول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسي تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوشول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت او په مخ کې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهم دا چې د خدای پاک جل اعلی شانو لخوا د نعمت ګڼل، او دریم دا چې د پاک خدای مننه کول دي. دا سینه چې ووایو خدای پاک نعمت را کړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت را کړی، نه بلکې د متعال خدای په وړاندې پوروړی کېدل دي. څلرم دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دي، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ور باندې خپلې پښې کېښودلی دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړۍ یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ور باندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکری یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.